کابل کې د سهار لس بجې سویز فری با ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته شرغ لاستایم. د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې سوې ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو. په دې کې اورو چې د ناتو عمومي منشي وایي چې راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواده د وتلو پریکړه کوي، خو په سر کې خبرونه واورئ. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې حکومت باید هغه کسان عدالت حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. او د واشنگټن پولیس وایي چې د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغه خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 شنبه ټاکل شوی و، خو د دواړو لوریو مرکچیانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندي ناجی انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي.
د دواړو لوریو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سو. داسې پریکړه وشوه چې را روانې شنبه په ورځ به دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره ټاکل شوي تیمونه خپل کارونه پیل کړي.
د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا پر ټویټر ورته خبر ورکړی دی. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي چې په دې پړاو خبرو کې پر اوربان سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. دیبورا لاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د لیدو پر مهال وکړې. یو نما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې چې په دې ملاقات کې د سولې پر روان بهیر او د اوربان پر اړتیا هم خبرې وسوې. معلومه نه ده چې د خبریالانو، دینی علماو او مدني فعالانو د هدفي وژنو تر شا د کومې ډلې لاس دی. دولت دا د طالبانو کار بولي، خو طالبانو پرون یو ځل بیا په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې وژنو کې لاس نه لري. د واشنگټن پولیس وایي د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال څلور کسان مړه شوي دي. د پولیسو په یو بیان کې راغلي چې یوه میرمن په ډزو وژل شوې او درې نور هم د بیړني روغتیايي وضعیت له کبله مړه شوي دي. په دې پیښه کې چې د چهارشنبې په مازدیګر وسوه، د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلګونو پلویانو په واشنگټن کې داسې مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې د دواړو جرګو استازو د نومبر میاشتې د انتخاباتو رایې پر تایید غونډه درلوده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په یوه ټلویزیوني وینا کې دا
At this hour, our democracy is under an unprecedented assault.
په دې وخت کې دیموکراسي تر بیساري برید لاندې راغلې. په معاصر وخت کې موږ دې ته ورته څه نه دي لیدلې. د ازادۍ پر مانی په خپل د کانګرس پر ودانۍ دا د خلکو پر استادو برید دی.
تر څو ساعتونو ځنډ وروسته د کانګرس دواړو جرګو خپل غونډه له سره پیل کړه او دا اقدام یې وغانده. په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل شوی دی. دوی لومړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولی سي پر دغې پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي. پرون د سربیا د کورنیو چارو وزیر، د روغتیا وزیر او د پارلمان مشر د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه واکسین ورته تطبیق شو. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهورې کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. پاشینیان پرون د کرسمس هغو مراسمو کې هم ګډون نه کړ چې د ګډون تمه یې پکې کېده. په دې مراسمو کې چې د یریبان په یوې کلیسا کې ترسره شول، د پارلمان مشر او د پاشینیان د سیاسي ډلې یو شمېر نورو کلیدي غړو هم ګډون نه درلود. د خبرونو پای. زموږ غلزه د رادیو څخورې دوستانو وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکر اونیس پروګرام لرو، خو تر هغه د مخه به دا ووري چې د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواده د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل چې د دوی هر ډول پریکړه به حالاتو ته په کتو وي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله الدین راکوي.
ناتو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځیان وساتي او که خپل ماموریت پای ته ورسوي. د دغه سازمان عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځانته ګواښونه او خطرونه لري. سټولټنبرګ وایي که دوی افغانستان کې پاتې کیږي دا کار لګښت او له ننګونو ډک پوځي ماموریت غواړي او که چیرې وځي دا ویره شته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي. نوموړي پرون چهارشنبه د سی اس یو په نوم د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسېدو یوازنۍ لار د سولې خبرې دي. موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې له سختې معما سره به مخامخ شو. راتلونکې میاشت د ناټو دفاع وزیران سره راغونډېږي او دوی به دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او کنه.
سټولټنبرګ وایي له افغانستانه د وتلو پریکړه یې په دې پورې تړلې چې دوی پوه شي طالبان له امریکا سره د شوي تړون مادو ته ژمن دي. له القاعده شبکې سره د اړیکو پریکون او افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نه ورکول امریکا ته د طالبانو له ورکړل شویو ژمنو دي. او ناټو وایي دوی باید د پوځي ماموریت له پای ته رسولو مخکې ډاډمن شي چې طالبان دا کار کوي. سټولټنبرګ له افغانستانه د وتلو نورو شرطونو ته داسې اشاره وکړه:
So the most important condition is to make sure
تر ټولو مهم شرط دا دی چې طالبان باید د اړتیا د پوره کېدو لپاره دا باور وکړي چې د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. موږ به د افغانستان د جګړې وضعیت او د سولې پرمختګ هم وارزوو او له مخې به یې خپله پرېکړه کوو.
د امریکا او طالبانو په تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر نیمایي یعنی تر راتلونکو شاوخوا 15 میاشتو به خپل سرتیری له افغانستانه باسي. د دوی دا ژمنه هم د بین الافغاني خبرو په بریا او د جګړې یا تاوتریخوالي په کموالي پورې تړاو لري. د افغانستان د جګړې اصلي لوري اوس افغان ځواکونه او طالبان دي. د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره دوحه کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پرون پیل شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او طالبان دواړه وایي چې پرون دوی ابتدایي غونډه درلوده او یې پتیله چې د شنبې له ورځې به پر اجنډا بحثونه پیلوي. په ظاهره د طالبانو او دولت دریځونه سره بیل دي او سولې ته د رسېدو مزل هم اوږد ښکاري. همدې بېلابېلو دریځونو او د جګړو شدت په ظاهره ناټو او امریکا هم د پوځي ماموریت پای ته زړه نازړه کړي دي. خو اوس به ولیدل شي چې دویم پړاو خبرو کې څه پېښېږي او راتلونکي میاشت ناټو د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ خلک ازادي راډیو اوري. امریکایان نن د دې هیواد په یوه بیساري اقدام کې د اوسنی ولسمشر ټرمپ د پلویانو لخوا د کانګرس پر ودانۍ د یرغل شاهدان ول. ټول نړۍ دې اقدام ته په حیرانۍ وکتل او ویغنده. په خپله د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم د اقدام پر دیموکراسۍ برید وله او بالا د جمهوریت غوښتونکي ګوند ډېری وغړو هم دغه اقدام وغنده او هغه یو ناکامه هڅه وبلله. په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو لشنونکي شفیق همدم سره مې پر همدې مسلې خبرې وکړې او دا مې ورڅخه وپوښتل چې دې اقدام ته څه نوم ورکوي. هغه وویل
سلامونه نیکی هیلی، البته واقعا خوشنوونکی عمل ده او زه فکر کوم چې دا نه یوازې دلته په امریکا کې بلکې په ټول نړۍ کې رنګارنګ غبرګونونه خپور کړی او د نړۍ مشران هم دې موضوع ته ډېر جدي غبرګون ښکاره کړی او دا موضوع تخبیه کړی او غندلی ده. تر څنګ دا هم موږ ګورو چې دننه په حکومت کې همدا شېبه چې موږ تاسې غږیږو ځینې خلک د استعفا په حالت کې دي او د ښاغلي ټرمپ د دفتر نه ادم غړې درې لوړ پوری چارواکي چې یو د لومړي میرمن د دفتر رئیس ته بل د خاغلی چمپ ماوین ویان ده، هغه یو د البته د اجتماعي چارو مشر دی په د لیزي توګه استعفاګانې ورکوي. دی وایي چې خاغلی چمپ د سولیز البته د سولیز انتقال په پروسه کې چې دغه واک باید خاغلی بایدن ته ورکي تقریبا ماتې سره مخ ده. نو په دې خاطر نه یوازې دا چې دننه کانګرس کې خلک په غوسه دي بلکې خپله د خاغلی ټرمپ په حلقه کې دننه په سپینو ماڼۍ کې هم رنګ رنګ غبرګونونه ګورو او خلک درګت غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د خاغلی ټرمپ سره خپل هغه لریوالی وښایي.
بله همدم صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، دغه اقدام په نړیواله سطح وغندل سو، په سختو ټکو باندې وغندل سو، او د امریکا پر دیموکراسي باندې یو برید بلل سوی دی، نه یوازې دیموکراتانو بلکې په خپل جمهوري غوښتونکو هم تاسو اشاره ورته وکړل چې دا مسله د دوی په ګټه نه ده بللې او غندلې ده. هاخوا موږ تاسو واورېدل چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وروسته له دې چې د غونډې له سره پیل کړه، وی ویلې چې دا پېښه کېدای سي د یوه تازه پیل مقدمه وي. هدف یې څه دی؟
زه فکر کوم چې اوس هم خلک ډېر اندېښمن دي، ځکه چې د ښاغلي ټرمپ پلویان په ډېر جدیت او شدت سره غواړي چې د دغې د قدرت د انتقال پروسه مختل کړي. د واشنګټن تر څنګ په ځینې نورې ایالتونو کې هم د ښاغلي ټرمپ د پلویانو لخوا مظاهرې شوي، دوه درې سوه کسان راټول شوي چې ولایتي کانګرس مخیاسنه مختدی هم غونډې لرل او تظاهرات لرل. خو دا د ښکارندوی ده چې البته ځینې داسې کسان هم شته چې تقریبا شاوخوا 8000 کسان ته رسیږي چې هغوی یو پروسه باندې کار کوي چې غواړي چې د ښاغلي ټرمپ مراسم هم د ښاغلي بایدن سره یو ځای ترسره کړي، یعنی آنلاین یا ورچوال واټ سرمنی یا د سوګندې وفاداري یا د البته د ولسمشري د بیا بهتر اګرځیدو لپاره یو آنلاین مراسم ترسره کړي. نو دا زه فکر کوم چې سره له دې چې تر یو حده پوري کولای شي چې دغه پروسه چالش کړي، خو بیا هم ځکه چې موږ تاسو اکسلمل ولې ټول دیموکراتان اکثریت او د ښاغلي ټرمپ مخالفت اعلان کړ په سنا کې رسما مخکې دینه، حتی چې اوس دغه رای هم نه هي شوی نه دي. ښاغلي البته سنیټر ګراهام ډېر په جرأت سره وویل چې ښاغلي ټرمپ بایللی ده، هغه اگر چې د ښاغلي ټرمپ د حزب نه ده ډېر قوي ملاتړی و، خو دغه یو ساعت مخکې ډېر په شدت سره اعلان وکړ چې په قاطعیت سره تا بایللی او نتایج ومنه او نور دغه د انتخابات پروسې او د امریکا د راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مه راوړه. نه دې ښکارندوی ده چې خلک اوس هم اندېښمن دي، ځکه چې ښاغلي ټرمپ تر دم ګړۍ پورې خپل دغه بایله نه ده منلی. هره لسه چې په نورو خلکو باندې غږ کوي چې سوله ییز تظاهرات وکړي، خو هغه اصلي هدف چې د دغې تظاهراتو تر شا ده هغه د ښاغلي ټرمپ مخالفت ده
ټول ټاکنو سره د نتایج سره. بله دقیقا، ما هم دقیقا غوښتل چې همدا پښتنه مطرح کړم چې حال چې دوی یو هدف تعقیبوي، خو آیا دا ډول اقدام کولی شي دوی خپل هدف ته ورسوي، یعنی د ټرمپ په ګټه به وي؟
نخیر، فکر نکوم، ځکه چې ښاغلی ټرمپ د لومړی قدم کې ډېر لوی ماته وخوړه. هغه جمهوري خواهان یا ریپبلیکنان چې غوښته چې دغه نتایج چالنج دي، حتی مخکې دغه تظاهرات نه ما خبرونه لیده په ژوندي بڼه، دوی خپل مخالفت اعلان کړه سرسخت، ویل موږ نه غواړو چې دغه رای تایید کړو. خو وروسته د دغه تظاهرات نه دوی لومړني کسان چې را میدان ته شو ویل چې نور موږ د آراو او د دغه پروسې مخالفت نه کوو، ځکه چې ښاغلی ټرمپ په لوی لاس غواړي چې نه یوازې دا چې پروسه بلکې د امریکا ټول دیموکراسي چالنج دی.
بله، همدغه څه یو بل پښتنه ده چې دا یو بې ساري اقدام دی چې د امریکا په تاریخ کې تقریبا داسې اقدام نه و سوی، او ټول نړۍ ورته یو ډول ګوته په غاښ ته، یعنی حیرانوونکې ده، ورته ټکان ورکوونکې ده، ځکه د نړۍ پر یوې لویې دیموکراسۍ باندې دا ډول یو برید کېږي یا یرغل کېږي. او دا اقدام په داسې وخت کې کېږي چې د لوړې مراسمو ته شاوخوا دوه اونۍ ماسې پاتې دي، او منتخب ولسمشر دیموکرات ولسمشر جو بایدن به رسمن دند پیل کې. اوسنی شرایطو ته او دغه وضعیت ته په کتو، تاسو فکر کوئ چې د واک لیږد به څومره سوله ییز ترسره شي؟
البته دا خبره ښه جوابه ده، سره له دې چې ځینې اندېښنې شته، خو نن کانګرس هم دغه ډاډ ورکړ چې امریکا تر ده هم لوی چالنجونه په خوا لري، په داسې حالاتو کې چې امریکا په داخلي جنگ کې ښکېل و. داسا کلون رئیس دغه پروسه په امریکا کې روانه ده، هر څلور کال وروسته دوی په کانګرس کې په سنا کې یو ځای کیږي او د ولسمشر تاییدوي. نو دوی نن دا هم ورکه چې موږ هغه وخت کې چې مثلا په لوی نړیوال تروریزم جنگ کې ښکېل وو، په هغه وخت کې په داخلي جنگونو کې ښکېل وو، په هغه سخت شرایطو کې هم موږ دغه پروسه تکنه کړی نه ده، د ټولو مشکلاتو سره مخ کې وړی ده. نننۍ موضوع تر یو حده پورې سره ده چې ډېر جدي هم ده. دوی ورته ویلي چې دا دومره جدي نه ده لکه چې موږ پخوا په دې 200 کلو کې جدي مشکلات لره. نو دا د ښکارندوی ده چې بالاخره په هماغه 20 جنوري باندې دغه مسالمه تمیز د قدرت انتقال به خامخا کېږي. خو دغه د خلکو تظاهرات او مظاهرې د دموکراسي په چوکاټ کې د دې د بیان د ازادي ته په احترام څه فکر کوم چې حتی وروسته به د لوړې مراسم نه به هم ادامه لري.
په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو شنونکی شفیق هم د مو دوستانو د ژمنې سره سم په پاته برخه کې به ځوان فکر پروګرام وري چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام ته خرغلې زه صفی الله ستانکزایم. په افغانستان کې ناامنه یو پټیر بیا په لکټر لګورستیو درې میاشتو کې چې هدفي وژني او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې شوې دي. ځوانان اندیښمن کړي دي. ځینو ځوانانو فعالانو چې خلک پیژني او د هغوی نظریات او خبرې هم تعقیبوي یا په یوه بڼه په اوسنۍ ټولنه کې له بانفوزه څیرو څخه دي له هیواده بهر تللي او وایي چې د خطر احساس یې کاوه. په نننی پروګرام کې په دې بحث کوو چې له افغانستانه د مغزونو یا استعدادونو تیښته څومره د اندیښنې وړ خبره ده. په تېره بیا چې په دې وروستیو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي او په ګڼو سیمو کې خبریالان او مدني فعالان په هدفي بریدونو او بمی یا مقناطیسي چاودنو کې وژل شوې دي. ان تر دې چې د افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونه هم په دغو هدفي وژنو او بمی بریدونو کې طالبان خیل بللي او لاغوي غوښتي دي چې د دغه سو بریدونو چې مسولیت هم نه مني کمپاین پای ته ورسوي او سولې ته یو چانس ورکړي. له دې سره ترڅنګ په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو یو نوې مرحله هم پیلېږي. دغه خبري څومره د ځوانانو لپاره د امید او فرصت باب پرانیزي یا څومره هیلمن ساتي. په همدغو مسایلو به خبرې کوو. البته باید ووایم چې طالبانو هم د په افغانستان کې دننه د اکثرو فعالانو او خبریالانو په وژلو کې خپل لاس لرل رد کړي دي او پرون یو وار بیا د امریکایانو د اندیښنو په غبرګون کې ویلي دي چې د دوی وسلوال په هدفي وژنو کې لاس نه لري. خو د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه په تیره بیا امریکا پرون ویلي دي چې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې د طالبانو لخوا کیږي. ان تر دې چې د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویلي دي چې طالبانو دغو کارونو ته یو خاصه ډله هم رامنځته کړې ده. په دې پروګرام کې څو ځوانان او فعالان مراغوختي دي. لاغې ډلې د افغانستان د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر چې په سختو شرایطو کې د سولې لپاره یو ولسی حرکت پیل کړ او د افغانستان له جنوب تر شمال او له ختیځ تر لویدیځ یو خوځښت رامنځته کړ چې تر اوسه هم په ګڼو سیمو کې د فعالیتونو لیدل کیږي او راپورونه پی راځي. له خوسته مدني فعال اغلی زینب افغان هم په دغه پروګرام کې ګډون لري. ځوان فعال او د ټلویزیون پروګرامونو ویاند او جوړونکې زلما خروټي هم را سره میلمنه ده چې وایي د نامنۍ په خاطر له هیواده وتلې ده. ډیرو قدرمنو میلمنو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. پایل بل خیبر سب څخه وکړو. خیبر سب پروګرام موضوع خو مو لکه څنګه چې تاسو ته وویله له افغانستان په دورستیو کې ځوانان په وتلو دي. څومره تاسو چې په افغانستان کې دننه یاست دغه خطر واقعا د احساس وړ دی؟ واقعا هم ځوانان په خطر کې دي؟ څه فکر کوئ د اندېښنې څومره په ځای دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اغلی افغان او خروټي خور او قدرمنو اوریدونکو ته درنښت او سلامونه. د استعمار او د نیواک یو تاکتیک همدا دی چې هغه وخت کوم شخپل تاریخ ته ولاړ سو، هغه وخت چې د جهاد په وخت کې د موجوده حکومت په خلاف جګړې روانې شوې، په هغه وخت کې هم دغه یو حالت رامنځته کړل سو چې ځینې مهم کسان ووژل او په نورو کې ویره رامنځته کړله. چې هغوی ډېر واضح هغه وخت ویلی شو چې ډېر مهم هنرمندان، لیکوالان، سیاسیون مجبور شول چې اروپا او امریکا ته وتښتي. په همدې ترتیب ځینې پېښور ته وتښتېدل، مجبور شول چې هلته موږ د خپل تاریخ تر ټولو لوی ضیا مجروح صاحب له لاسه ورکړ، او دې ته ورته نور ډېر مفکرین مو له لاسه ورکړل، او بېرته ویر رامنځته کړه چې له هغه ځای نه هم وتښتي. دا اساسي لامل همدا وي چې ټولنې معمولا د اجتماع خلک معمولا آرام پراته وي، او د دوی د تنظیم لپاره مشخص افراد وي چې دا سپلیټ حیثیت هغه په جامعه کې لري چې دا خلک سره منظم کی منسجم کی. نو اوس داسې کوشش روان شوی دی چې د ټولنې دغه اسکلیټ ونړوي او یو ډار رامنځته کړي، یو ویر رامنځته کړي، چې بیا اسکلیټ ونړي د جامع ډېر اسانه تر واک لاندې راوستلی شي، او په جامع کې بیا هیڅوک نه وي چې غبرګون د هرې ناوړې پدیدې او پیښې په وړاندې را څرګند کړي. نو اوس یقینا دغه پروګرام چې دا وخت سره لدی چې طالبان وایي چې موږ نه کوو، خو هغه دی په غزنی کې د نیکزاد د شهیدان وروسته ویډیو راووتله، هماغه د وردګو اوسیدونکي د طالبانو مربوط وژونکي ونیول سو، د دې ترڅنګ په هلمند کې د الیاس دایی وژونکي ونیول سو چې په دې پروګرام کې شامل وو، هغه هم په طالبانو پورې تړلی وو، او ځینې نور لوی ثبوتونه هم دي چې ډېر واضح ویلای شي چې طالبان سره لدی چې رسمي نه مني، خو دوی دا کار ترسره کوي. او دا زه فکر کوم چې په خاص د دې لپاره کوي چې ټولنه له دغو نخبګانو څخه خالي کړي، او د غبرګون لپاره هیڅوک نه اوسي چې پر دوی نقد وکړي یا د دوی پر ناروا او جبر او ستم چې دا وخت ډېر واضح روان شوی دی په دې ملک کې نقد پرې وکړای شي. نو په وطن کې ویره رامنځته شوې ده، دا رامنځته شوی دی، او دا د مجوینو چې په دغو ورځو کې ځینې فعالان له افغانستان څخه ووتل. خدای لاره نه ده چې موږ وطن
په دې به وروسته بحث وکړو. ښاغلی خیبر، اوس به ورشو خوست. زینب افغان، تاسو راته ووایئ چې په هغو سیمو کې دا خطر څومره د احساس وړ دی؟ ځوانان هلته په دغو هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو کې چې با نفوذه څیرې پکې هدف ګرځول کېږي، په دې باندې څومره اندېښمن دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستانگزی صاحب سلام تاسو ته، خیبر ورور ته او خروټو خور ته، او تاسو د رادیو کډمن اوریدونکو ته هیله مندم چې ټول به ښه صحت ولري. ستانگزی صاحب، خیبر ورور ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، چون واقعیت چې دغه اندېښنې واقعیت چې دی ډیر خلک تر څو ولې دي ډیر د اندېښنې وړ دي. دغه پیښې، دغه شهیدان چې موږ د لاس ورکړل، هغه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وو، هغه که مدني فعالان وو او هغه که ژورنالیستان ورونه وو، واقعیت چې ډیر ودردولو، او د دوی پیښې نه هېرېدونکې دي. او د افغانستان د پرې زه یو لوی ځای هم بولم، چون لکه خبر خیبر ورم په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې خوشینی باید پرې څرګند شي. اما دې سره په څنګ کې ډېر ورونه هغه چې د هیواد نه بهر لاړل، او یا ډېرې مدني فعالانې چې موږ او تاسو د فیسبوک پر مخ ګورو چې هغه خپل وطن پرېښودو. موږ چې کله دې ډګر ته راغلي یو، اول زه خپل ځان درته یاد کړم، زه په یو سرحدي ولایت کې اوسېږم، خوست کې ژوند کوم. کله چې ما ټولنه جوړوله او کله چې مې مبارزه پیلوله، ما د هڅه راته لیدل، ځکه چې نن ورځ نه ده چې په افغانستان کې جنگ دی، او تقریبا موږ په جنگ کې پیدا شو ویو، په جنگ کې رالوی شوی یو. موږ خپل دوست او دښمن پیژندلې دی، په دې نیم زه پوهیږم چې زه د ښځو مبارزه کوم، تل مې د ښځو غږ اوچت کړی دی. ما ته یو ورځ هم خیر نه غوړي، هر ورځ ما ته د مرګ وښونه کیږي، هر ورځ راته ستونزې مشکلات دي. او مې دې سره سره دغه ستونزې مشکلات ما لیدل چې دغه وطن کې دغه ستونزې مشکلات په ما ته پیښیږي، خو ما خپل مبارزه پیل کړې ده. زه خپل مبارزې ته هیڅ کلم دی پای ټکی نه ږدم. دامه د میډیا ونم دا خبره یاده کړې ده، او دامه د رسنۍ نم یلی ده. هغه څوک چې موږ ته ګواښ کوي، هغه څوک چې موږ دراوي، هغه څوک چې موږ وژني، دا په دې معنی نه ده چې زه به وطن پرېږده، زه به لاړه شم. زه تل د همدې وطن بچی یم، د وطن په ولې شولې زموږ ورونه سرونه قربان کړي دي. که موږ فکر وکړو ستانګزی صاحب، مونږ ډیر ډیر مهاجرتونه وکړل، مونږ پاکستان ته لاړو، څوک هند ته لاړل، څوک امریکې ته لاړل. دغه دغه په تاریخ کې نمیشته شوی دی، دا د چا دی، دا حقیقتونه دي، چا د سترګو نه پټ نه دي. مونږ تر اوسه پورې هم ډیر مهاجرین په نورو هیوادونو کې لرو، ام څه مو وکړل بیرته که چېرته مونږ مړه کیږو هم همدغې خاورې ته راځو، کو مردونې خو راځو که خیر ژوند مصیب شو مونږ لاړو بل هیواد ته لاړو. خو هلته مونږ فکر کوم چې داسې په جګې سترګو ژوند نه شو کړلی، دا دلته مونږ د همدې وطن خاوره کې مونږ پیدا شوي یو. مونږ او تاسو تل یو دغه مطلب یاد کما، یو یو تاریخي خبره ده چې مونږ ته د پلارون نه را پاتې شوي دي، چې مونږ تل همدا خبره کوو چې وطن د مور حیثیت لري. آیا څوک دې ته ژمن دي چې خپله مور پرېږدي؟ مونږ په هیڅ صورت هم خپله مور نه پرېږدو. مونږ باید د خپلې مور د ناموس ساتنه وکړو او د خپلې د ولش ولش خاورې د ساتنه وکړو، دفاع وکړو. زه خو به لاړه شم همدا مدني فعالان به لاړ شي، اما اوس د مونږ دغه سرتېرې به مونږ یاد کړو، زمونږ د قهرمانان وروڼه به یاد کړو چې دغه په سنګرونو کې ژوند اوسېږي، هلته زمونږ د ساتنې دپاره یې فعالیتونه شروع کړي، زمونږ د ساتنې دپاره یې توپک غاړې ته اچولی دی. هغه د چا ځای نه دی، هغه د چا اولاد نه کېږي، هغه د چا ورور نه دی. هغې ته هم باید مونږ فکر وکړو. نو دلته هم اندېښنې شته، اندېښنې یوازې په خوست کې نه دي، اندېښنې په ټولو په ټول افغانستان کې دي، ستونزه په ټول افغانستان کې ده. دغه په دې باندې نه حل کېږي چې مونږ یوازې ووایو چې مونږ د وطن پرېږدو، مونږ باید مبارزه وکړو.
بله، مننه کوم له تاسو نه. زلمه خروټ، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. راته ووایي چې دی وی نتاقی په صفات باندې چې په ټلویزیون کې مخبرونه کولې، خبرونه مو جوړولې، څه باعث شول چې تاسو وطن پرېږدئ؟ که څه هم په ځینو ځایونو کې ستاسو نوم هم راغلی چې د نامنیو په خاطر مو وطن پرېښی، د نورو ګڼو فعالانو ترڅنګ چې خلک یې پېژني او د هغوی نظریات تعقیبوي، شخصي خپله تجربه که راسره شریکه کړئ.
سلامونه ستانګزای صاحب تاسو او د راډیو ټول اوریدونکو ته، ګرانې خورجانې ته او خیبر ورور ته. ستونزې خو تاسو ته معلوم دي چې موږ د پخوانه زیاتره هغه نجونې چې په رسنیو کې کار کوي حتماً ستونزو سره مخامخ دي، تهدیدونه او مشکلات ډېر زیات لري چې کله تصویري رسنیو کې د هغوی څیره راښکاره کیږي. زه هم دغه جملې څخه وم چې د ډېرو پخوانه زه دغه ستونزو سره مخامخ یم چې په لګاو ماته ستونزې جوړوي، د دې لپاره چې ولې زه یو پښتنه نجلۍ یم او په رسنیو کې راڅرګندېږم. خو ما به همیشه دغه ستونزې دومره جدي نه ګڼلی. دغه څو میاشتو راهیسې چې ډېر خبریالان ووژل شول، شهیدان شول، د هغې نه وروسته ما واقعا دا احساس کړه چې زموږ ژوند ته تهدید شته دی، په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره وو چې هغه کسان چې په رسنیو کې دي چې د هغوی غږ خاموشه شي، لکه څنګه چې خیبر ورور وویل، او د دوی دغه کوم ناروا کارونه چې دي د دې لپاره یو پای ټکی کېږي. نو ما واقعا ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړ. نو په دې خاطر زه وطن را ووتم. یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ هم موضوع وه. پخوا خو ما دا فکر کاوه چې یوازې زه یم او زما کورنۍ څوک نه وو، نو ما هر ډول مبارزې ته ملا تړلې وه. خو اوس چونځې یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ، زما د کوچنۍ لور مسله وه، نو زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم. او هر ورځ ما لیدل احساس کول، ما ته پیغامونه راتلل د دوستانو چې تا ته واقعا خطر شته دی، او تاسو هم خبر شوي یاست چې په دې ځینې لیستونو کې او ځینو فیسبوکونو کې ما ته زما نوم هم راوتلی چې دا هم باید ووژل شي، هم زم ټارګیټ شوی یم.
مننه زلمه خروټي. ښاغلی خیبر، تاسو د حل لارو یادونه وکړله، زه غواړم وپوښتم چې که څه هم چې دا د مغزونو یا استعدادونو فرار یا تیښته یوه اصطلاح وه چې اکثر د پام وړ مهاجرتونو په خاطر کارېدله. 2015 کال کې هم افغانستان نه خلک ووتل، کله چې 2011 کال کې هم یوه مسله رامنځته شوله، هلته هم ګڼ خلک له افغانستانه لغې مخکې ووتل. یعنی څو واره دغه حداقل په دې تیرو شلو کرونو کې دغه مسله تجربه شوې ده. که څه هم چې په نورو هیوادونو کې د ښو یا غوره فرصتونو، کاري فرصتونو په خاطر باندې خلک خپل وطنونه پرېږدي، مثلا په هند کې یا له پاکستانه یا په نورو ځایونو کې چې خلک وتلي دي د ښو کارونو په خاطر، د ښو فرصتونو په خاطر وتلي دي، یا په اروپا کې چې ځینې خلک له یو هیواد بل هیواد ته ځي، خپل هیواد پرېږدي د ښو دندو د ترلاسه کولو لپاره، کېږي دا کارونه اکثر وروسته پاتې شرقي اروپایي هیوادونو کې دا کارونه کیږي، غربي هیوادونو ته ورزي یا نورو شمالي اروپایي هیوادونو ته ورزي. په افغانستان کې بیا ناامنۍ یو لوی او عمده علت دی. څه فکر کوئ څه کیدلی شي چې بالاخره د دغو استعدادونو د وتلو مخه په داسې شکل ونیول شي چې د هغوی اندېښنې هم ځواب شي؟
ټول مهمه خدا دستانګزای صاحب دا باید صراحت سره سړی وویل شي چې وژل خو د هیچا جایز نه دي، خو بیا د نخبګانو مفکرینو پالانو د دوی وژنه نه هېرېدونکي. اوس ګورئ د جهاد په وخت کې ښاغلی فرهاد د حزب اسلامي د قوتونو لخوا وژل شو، یا مجروح صاحب په پېښور کې د حزب اسلامي د قوتونو لخوا وژل شو، یا خان قرباغی صاحب یا عبدالله کندهاری د عصمت مسلم د ځواکونو لخوا وژل شو. دا هغه خلک دي یا هغه خلکو دي ته ورته نور ډېر زیات چې هغه وخت تلف شول، سیر عوام هم تلف شول، خو دغه خواص او خاص خلک چې تلف شول د دې فړه او د دې تصویر د خلکو په ذهن کې تر اوسه سته چې له قوتونو له هغو ځواکونو له هغو ډلو څخه تر اوسه نفرت دی. نو د داسې افرادو وژل، د داسې افرادو تهدیدول دا د دې ډلو د بدنامۍ لامل ګرځي. اوس دا وخت سمه ده چې طالبان وایي چې موږ دا کار نه کوو یا موږ دا کار نه دی کړی، خو بیرته فړه ځکه په دوی راوړي چې دوی په مذاکراتي خبرو کې هم اوربند څورلسم نمبر ته غورځولی دی، یا په خپلو وړاندیزونو کې انتهایی لرې کړی دی چې بیرته د جګړې ماحول رامنځته شو، او د جګړې ماحول چې چا رامنځته کړی دا فړه ټول د هغوی په غاړه پرېوځي. یعنی الیاس دایی به ټول عمر د خلکو هیر نه شي، په هیڅ صورت هیڅوک نه شي هیرولی، او دا فړه به ټول عمر د طالبانو په غاړه وي. سید طالبان به راشي، سبا به واکمن شي، حکومت به ونیسي، خو دا پړه به د دوی په غاړه چې ترې خلاص به نه شي. ښه خبره دا ده چې که طالبان وي که ورته نور قوتونه وي، دغه پرېکړه باید بیرته واخلي. د دغو خلکو وژنه د دوی د بدنامۍ لامل ګرځي، او ټول عمر به دوی دغه توق له غاړې څخه هیڅ نه کړای شي. ښه خبره دا ده، ګورئ د سوات یو مثال زه وړاندې کوم. هغه وخت چې سوات د هغه ځای طالبانو نیاو، یوازې افضل خان لالا هلته پکې پاتې شو، او افضل خان لالا بیرته روحیه ورکړله چې خلک بیرته راشي او بیرته هغه سیمه ونیسي. او افضل خان لالا په تاریخي لحاظ یو بهترین نوم پرېښود تر شا چې دا خلک بیرته په روحیاتي لحاظ وروزله. نو دا هر فعال بیرته پر روحیاتي لحاظ باندې د دوی وظیفه هم ده، ځکه په پیل کې لکه مخکې چې زینب افغان خور وویل چې په پیل کې زه راوتلم، زه په دې پوهېدلم چې د تهدیدونو سره به مخ یم، مخ کېږم به. نو دا چې په پیل کې منلې ده، نو بیا خو خپله دنده باید ادا کړي، او دنده یې دا ده چې په دشوار حالت کې، دارن حالت کې، دوی خپلو خلکو ته روحیه ورکړي، دوی خپل ولس ته رعیت ته روحیه ورکړي. او په دې کارو کې چې څنګه له انفرادي مبارزې څخه په مجموعي مبارزې باندې لاس پوري کړي، سیده کې انفرادیت کې پاتې شي دوی زیانمن کېدلی شي. که هغه خبریالان دي، که فعالان دي، که سیاسیون دي، راځئ دغه ټولې اجتماعي محرک کوونکې ډلې او افراد سره یو ځای شو او یوه کتله ترې جوړه شو، نو بیا د هیچا زور پرې نه شي رسېدلی. هم به محفوظ پاتې شو، هم به وطن ته ژمن پاتې شو، هم به په ډېر اساس وخت کې د خپل وطن په ارتباط خپل مسؤلیت ادا کړی وي.
ښاغلی خیبر، مننه کوم. زلمه خروډي، تاسو ته راشو مخکې دی چې خوست ته ورشو. یادونه وشوله چې باید مبارزه شوې وای، مګر څومره دغه خبره آیډیال ده؟ یعنی هغه څوک چې خطر سره مخ وي، څومره ورته دغه حالت ذهن کې راځي چې باید مبارزه وکړي او پاتې شي؟ یعنی په دې اړه باندې که تاسو خپل نظر را سره شریکوي، او دا چې څه باید وشي.
مخکې دې نه چې ستاسو پوښتنه ځواب کړم، خیبر صاحب ډېره ښه خبره وکړه. هغه محبوبیت چې موږ په خپل ملک کې لرو، په خپل هیوادوالو مینځ کې لرو، هغه محبوبیت موږ په خارج کې نه لرو، په بل وطن کې نه لرو. او دا چې موږ څومره همدا اوس اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، په څومره مشکل باندې خپل ژوند مخته وړو، دا جلا مسله ده. دا هر یو چې له وطنه وتلي دي، زه مطمئن یم چې همدا اوس ډېر زیات سخت مشکلات سره مخامخ دي. حتی د روحي ستونزو سره چې ولې مې وطن پرېښودو، هلته مې کور و، ژوند و، محبوبیت و، دوستان مې ول، دا یو طرف ته. اوس راځم ستاسو پوښتنې ته چې مبارزه ما ډېره زیاته کړې. شخصا زه خپله تقریبا 8 کاله کېږي چې میډیا کې هم مختلف رسنیو سره مې کار کړی. ډېره زیاته مبارزه وکړه. مبارزه مې د خپل د کور د ورور خور کاکا زوی نه شروع و تر ټولنې پورې تر په هېواد کې ټولو خلکو سره ترڅو ما دا هغوی قبول کړه چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم. ولې دغه مبارزه ته یو حد پورې وي چې سړی نور زیات ستړی شي چې اول چا سره مبارزه وکړي. که خلکو ذهنیتونو سره منفي افکارو سره مبارزه وکړي هغه به اوسې کولی. مګم دا چې بیا نور تهدیدونه تا ته وي هره ورځ تا ته اخطار راځي هره ورځ ستا ژوند ته ستا کورنۍ ته ستونزې جوړېږي نو هغه بیا د زغملو وړ نه وي. کار باید دولت دا وکړي چې دغه کوم کسان چې په ټولنه کې محبوبیت لري دوی کار کوي واقعا زړه نه کار کړی د خپل ملک ته په هره برخه کې هغه فعالین دي سیاسون دي که خبریالان دي دوی د ژوند د امنیت لپاره باید کار وکړي. داسې باید ونه ونیسي چې دوی ځان ته سلا واخلي یا د دوی خپل امنیت خپله ونیسي. دا د دولت مکلفیت دی. دا د دوی وظیفه ده چې باید زموږ ژوند امنیت تامین کړي چې موږ دوباره خپل هیواد ته لاړ شو. هغه کار او خدمت چې موږ هر یو په خپله مسلک کې درلودو خپل هیواد ته وکړو. یوازینی حل لاره دغه ده چې باید امنیت د ټولو افغانانو بالخصوص د هغه کسان هغه څیرې چې کار کړی ده او زحمت یې ایستلی کلونه په دې ملک کې هغوی امنیت ونیول شي.
مننه کوم زلمه خروټی. قدرمنو میلمنو تاسو لطفاً په خط کې پاتې شئ. زه به اوریدونکو ته وایم چې کولای شئ موږ ته زنګونه راووي په 0 202 255 او 0 99 203 540. زموږ د ټلیفون ادرسونه دي. اوریدونکو به راواخلو. مهرباني وکړئ تاسو ته نظر لرئ په همدغه بحث باندې. سلام تاسو ګرانو
میلمنو ته ټولو اوریدونکو ته
مننه. مهرباني وکړئ څوک یاستې؟ پروګرام خو باتمه نه اوري. د مغزونو یا استعدادونو فرار یا د ځوانانو وتل څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟ تاسو نظر په دې ارتباط څه دی؟
زموږ نظر و موږ امیر دی د کاپیسا ولایت نه اړیکې نیولې ده. دا خو وروره دا دی چې دا خو د بهرنیو دسیسې دي. دا خو د پاکستان یا بلکې شروع دسیسې دي چې زموږ نه ځوانانې پرېښودل نه زمونږ مخور کسان نه خبر نگاران په الیاس دای په مرګ باندې ما ډېر کوشش وکړ چې دې ته هغه جوړ کړی و چې دې ته بزم یو څه خبرې دې ته کوم چې الیاس دای وژنه اوس له دې باندې سخت مونږ خواښتینی شلو او دې په سیستم باندې فکر وکړه چې دا ځوانان دي دا د خلکو غږونه اوچتې یو بل ته رسوي لوړو مقاماتو ته رسوي. دا خو وروره څه وایو رکې کنو ویلو ځای نشته. خدای پاک چې داسې مخور کسان یا داسې خاصی څوک وژني خدای دې تباہ او برباد کړي. داسې دعا باید وکړو چې داسې کارونه کوي موږ همدا خلک چې موږ پرې وځاړو بهرني ځایو کې پوسټرونه کې به اوس موږ یو خور د اوس بهر کې اوسېږي او خبرې وکړي وامریدل خو هغه چې بدلته وخت په خپل استعدادو باندې دلته هغه به څوره کارونه به کول په خپل سیستم باندې ضروره وایي ولاج ویلو ځای نه.
مننه کوم له تاسو نه. دوی له کاپیسا زنګ راوالی او بل اوریدونکو هم راخلو. دا به ورسته اوریدونکو وی به ورشو برته میلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوالی پروګرام خاتمه نه اوري. څه نظر لرئ تاسو؟
سلام علیکم سر. زه د دروال عبدالباقی هم د هرات څخه خبرې کوم. تاسو ته او تاسو دوستانو ته او تاسو همکارانو ته او تاسو اوریدونکو ته وټو ته احترام او عرض
ډګروال صاحب مهرباني وکړئ پروګرام به ماتمن اوریدلی وي. په دې غږیږو چې د ځوانانو وتل د استعدادونو یا مغزونو فرار څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟ څه کېدلی شي ستاسو په نظر کې؟ لنډ لطفا وایي.
والا صاحب دغه پورتي خبرې مې صاحب واورېدلې خو ډېر د تعصف ځای دی او ډېر د هغه ځای دی چې یو سړی په خپل کور کې صاحب هغه امن امنیت احساس نه کوي. دغه ژورنالیزم دغه ډیپلوماټان دغه خبرنګاران دغه مهمین منصوبین دغه روشنفکران چې زموږ د وطن سره وزي زموږ وطن مخ په خرابېدو باندې سید روان دي. یو وطن همیشه په هوښیارانو باندې آباد وي سید. خو خبره مې منظور مې سید دا شي چې د زموږ دولت چې دغه یو ښه استراتیژي د دغو روشنفکرانو ډیپلوماټانو ژورنالستانو په هکله نه لري سید. اوس دوی وایي چې موږ به د داوي صاحب امیرن به ونیسو د هغه بلې بلوسې خور دا به ونیسو بلې مړنۍ میوان دا به نیسې کړو خو دوی تر اوسه ګنې د کرزي د ورور هغه امیرن صاحب نه پیدا نه کړه تر اوسه ګنې د خپلو مشرانو صاحب هغه یې پیدا کړي نه دي نو زه صاحب منه ډېر تعظم کوم چې دا زموږ ولس بېچاره هنوز هم ودې ته امیدواره دي خو زه ولس صاحب منه باندې یو غږ کوم چې تاسو یو صحیح انتخاب وکړئ صاحب دغه تاسو انتخاب صحیح نه دی صاحب دا باندې دوستان موږ لاره صاحب انتخاباتو ته صاحب په 200 افغانۍ په یو غوري ورځ باندې صاحب خپلې رایې خرڅ کړي د دې نه چې یو ډاکټر ته رایه ورکړي یا یو انجینر ته یا یو ډیپلومات ته یا یو خبرنګار ته یا یو کارکوش ته مامور ته دې وړانده سره هغه سابقاتو بنکسالارانو ته واغه دوستانارانو ته یې څمنه رایه ورکړه هغه هم په خپل اشتومش باندې صاحب مطلوب دي هغه دې وښودي لګل صاحب چې درې نفره پرون نه ور مغلس دي استعمال پر اختلاس او بلغو باندې سیمه د دفاعي دي وزیران هم چې نن مامورین منصوبین سیمه هم چې خو زه و دې ته وایم چې دې غوښتي چې یو څه انتخاب وکړي
bale mananana ko
چې دې انتخاب کړ
ډیره مننه کوم ډګروال صاحب وخت پوره شو مننه صاحب چې زنګ مراوالي اوس ور شو بیرته میلمنو ته مننه کوم چې تاسو په ټلیفون کې پات شو میلمنو خغلی خیبر اوریدونکو خبرې مو اوریدې ک په دې اړه کوم لنډه تبصره لري د اوریدونکو په خبرو باندې هغه کسانو چې زنګ راوالي په غیر کولای شي خبري وکړي بیا به ور شو د سولې موضوع ته چې نن د افغانستان مذاکراتي ټیم قطر ته ولاړ هلته به د سولې د خبرو یو نوې مرحله چې اصلي مرحله به وي البته دوی وای اوربند په کې مطرح کیږي سیاسي مشارکت په ارتباط هم خبري کیږي په غیاړه باندې به هم بیا بحث وکړو د تاسو نظر په غیاړه مغواړ خو کاول کوم تبصره لري لطفا تبصره وکړئ او بیا ورسره لغه د سولې موضوع هم یاد کړئ مهرباني
شت ټول مهم بحث وسدارې د ټول روشن فکرانو لپاره د ټول فعالینو لپاره د ټول خبري اعلانو لپاره کدی دا سی یو پاتسول نو به سخت جنمن سیو به وجل سی لمنځه په ولار سی اوس د ټولو روشن فکرانو لپاره سیاسيونو لپاره مخبګانو لپاره لازم ده چې په هر ولایت کې د یووالي د متحدوالي او بنسټ جوړ کړي پرې راټول سی په ټولو ولایتو کې او د ټولو ولایتو اندغه مخبګان یو حلقه سی یو کړي سی دلته به څو غټ کړي یو به د دوی ژوند وښورل شي او بل به د وطن لپاره یو منظم قامي ولسی روشن فکرانه تنظیم او یو سیستم او یو چارچوکاټ برامنځته شي چې هم به وطن لپاره یو ځغ رامنځته شي او هم به د ځان د ژغورنې لپاره دا هیڅ شونی نه ده چې موږ د ټول وطن روشن فکران له وطن او تشکیل کېدلې هم نشي او لا به په ډیر بد رند اختصو ځکه زموږ ذهنیت زموږ فکر دا شی روزل شوی دی چې له قام سره باید له خلکو سره باید نږدې پاتې شو کلرې ولاړ شو موږ په سخت روحي تشویشونو اخته اوسو مریضان بسو نو زه فکر کوم چې یوازې یووالی هر څوک چې زموږ آواز اوري هغه دې شروع کی خپلې شروع هغه باید وکړي چې ټول روشن فکران سره ګډ ناشته وکړي یو منظم سیستم په ټول ولایت کې راماسته شي دا خو هغه تفسیر ده
bale مننه د سولې پښتنه به اوس مشخصه کوم چې د سولې ټیم خو لاړه خبري بالته پیلېږي نن د خبرو د پیل ورځم خودل شوې د جنوري 15مه آیا د ځوانانو لپاره د تاسو لپاره دغه د خبرو پیل چې اوربند به پکې مطرح شي یا سیاسي مشارکت پاړه به خبري پکې وشي دغه د امید یو کړکې خلاصه پاتې کوي کڅنګ یو با پرانیزي د امید او د هیلې کڅنګ
چې له هغو ځوانو استادو د افغان پلاوی چې هم پښتون له هغو سره چې زموږ ناس په سوي دا وایم یو ډول نیمانه امید ول چې طالبان پر اوربند ناراضي د جګړې پر ترولو باندې بحث نه کوي او اوربند ډیر شاته غورځول چې دا ټول افغان قام لپاره یو تراجيدي ده او یو دار ده یو وهم ده یو بد خبر ده زموږ وړاندیز د سول دولتي حرکت لاندې چې نن رسمي لامیا ټول جنگي لور او فکر لور مذاکراتي چې مونږ ته هم واسطه ولزم وړاندیز دا ده چې په دوهم پړاو کې دي مطلق اختلافي موارد لري پریږ دي اختلافي موارد د دوی ترمنځ نه چې حل کېدلی اولاد دند رامنځته کوي فقط او فقط پر اوربند او مربوطاتو دې بحث وکړي اختلافي موارد تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو درېمه دا زموږ د اناناتو زموږ د دین غوښتنه هم همداده چې د دوو ډلو ترمنځ جګړه وي یو درېمه ډله ترمنځ روغه ورکوي دا هیڅ منطقي نه ده چې دوو ډلو دې شل کاله سره وژلي او خپله دې مسایل سره حل او فصل کړي یو درېمه ملي ډله باید د دوی ترمنځ اختلافي موارد حل کړي او یا هم زموږ د اناناتو مطابق همدغه درېمه ملي ډله دې راولاړه چې یو عنانوي لویه جرګه دې خپله د طالبانو د استاج پښتون کې د حکومت د استاج پښتون کې او د ملل متحد د استاج پښتون کې چې یو ګډه کمیټه ترې جوړه شي یو عنانوي ملي لویه جرګه دې راوغواړي او ټول اختلافي موارد دې ملي جرګې ته وړاندې کړي بیا شونې ده چې دغه اختلافي موارد زموږ خلک په خپل طبیعت حل کړي که احیانا دغه مسله په دغه ترتیب روانه او په دغه پیچلو مسایلو دوی خپل کې سره اخته وي دا جګړه به لا وغځېږي وژنه او وینه تویدنه به انتها ته ورسیږي چې دا وطن خطرناک حالت ته بیایي ولس خطرناک حالت ته بیایي همدا اوس مو ستانکزی صاحب ولس له دومره بد حالت له فقر سره د لارو له بندش سره د سر له خطر سره مخ دی چې بل هیڅ وخت نه و مخ سوی په دغه ولس باید دغه
مننه بیا به تاسو ته راشو زلما خروټي تاسو څه امید لرئ اوس که څه هم چې له هېواده بهر تللي مګر څه امید شته چې د سولې خبرې به نتیجه ورکړي آیا د خبرو نوې مرحلې پیل د تاسو لپاره چې اوس وتلي یاستئ یا د تاسو په څیر ځوانانو فعالانو ته د راتلونکي یوه هیله پاتې کوي که څنګه
ولینا موږ دا څو ورځې د دې په ورځې په تمه وم چې نن له خیره سره دغه ډله لاړه شي بیرته دوهې ته او هلته خبرې شروع کړي او اوربند اوسي او موږ بیرته زر خپل هیواد ته خپل مسلک ته خپل وظیفې ته وګرځو او هلته بیرته ولاړ شو نو ډېر زیات امیدواره یو او امید هم لرم چې له خیره سره دغه خبرې اثرې مثبت نتیجه ورکړي او د دواړو خواوو په منځ کې سوله وشي او دایمي اوربند وشي چې کوم اهداف او کوم پلانونه چې ما درلود سږ کال چې زه به خپل په مسلک کې کار کوم او پروګرامونه به جوړوم او په رسنیو بیرته به راځم کار به کوم هغه پلانونو ته ور وګرځم نو ډېره زیاته هیله مند یم او ومنئ چې هره ورځ دا دعا کوم هره ورځ په زړه کې دا هیله لرم چې له خیره سره چې بیرته اوربند اوسي او بیرته یو دایمي سوله راشي او انشاءالله چې به راځي
مننه کوم خروټي خور زینب افغان تاسو راته وای نن د سولې ټیم لاړ د سولې نوې مرحله به پیلېږي د خبرو امریکایي پلاوی هم ویلي دي ښاغلي خلیلزاد چې امریکا به هر ډول ملاتړ ته چمتو وي حاضر به وي که څه ملاتړ کوي ترې وغوښتل شي افغان حکومت هم ویلي دي چې له مذاکراتي ټیمه د دوی بشپړ ملاتړ شته او ملاتړ کوي خپل ټیم ویلي دي چې اوربند باندې به خبرې کیږي اوربند دوی لپاره لومړیتوب دی ځکه چې دوی شل ورځې په کابل او په نورو سیمو کې له خلکو سره خبرې کړې دي آیا یوه هیله شته چې بالاخره په دغه اوسنۍ مرحله کې به د اوربند په اړه باندې یو توافق وشي یا حداقل پرمختګ وشي په دې برخه کې چې تاوتریخوالی راکم شي تریوي اندازې
مننه سنیدی صاحب لومړی چې ستا دغه پوښتنې ته جواب درکم سنیدی صاحب لومړی غواړم چې هغه نورونه چې کومې خبرې وکړې لاند معلومات ورکړي وکړم لومړی هغه ورور چې په لندن کې ژوند کولو واقعیت ته چې د خدا خبره وکړه کنه چې زه دلته سیو یم زه دلته پارامای ژوند کولی شم زما فامیل دلته پارامای ژوند کولی شي کومه ستونزه نشته آیا دغه ورور به په همدغه هیواد کې د تره ځای ژوند نه کوي د ماما ځای به نه وي د کاکا ځای به نه وي نور خپلوان به نه وي کلیوال به دلته ژوند نه کوي نو مونږ او تاسو باید یوازې د خپل ځان په اړه څه فکر ونه کړو چې زه به لاړ شم زه دلته محفوظ یم دلته مونږ اړیکې سره لرو دلته مونږ د وینې اړیکې سره لرو دین د همدغه سې نور په همدا هیواد کې اوسېږو نو مونږ په دې هیواد کې تل قربانۍ ورکړې دي او تل به قربانۍ ورکوو تر څو دغه خاوره مونږ په خپله وساتو او انشاءالله دایمي او تلپاتې سوله به پکې راځي راځم اوسه پوښتنې ته
لومړی خو سانګزی صاحب هغه لومړی پړاو خبرې چې پیل شوې رښتیا خبره ده چې ورته خلک ډېر خوشبینه وو، هغه څه ډول چې موږ فکر کولو په هماغه ډول، خو بیا هم ونه شوې، ځکه چې په دغه کال کې 2000 کال به یاد کړم چې په دغه کال کې موږ ډېر تلفات لرل، لکه 3000 پیښې ثبت شوې دي، یعنی دغه پیښې په موږ په ډېرو کالونو کې هم نه دي ورکړي، مګر په 2000 کال کې موږ له لاسه ورکړه ډېر تلفات موږ ولیدل، چون په دغه کال کې د سولې خبرې هم روانې وې، دومره جنگ پښیده سره روان دی، په دې غړخونی خبرې نه کوو چې دغه لامل څه دی، دغه نور لاملونه لري چې ولې جنگ شدت پیدا کړی دی. راځم دغه ته هغه خبرې چې هلته وشوې، واقع ته چې ډېرې خبرې زموږ نه پټې دي، اوس پورې موږ معلومات نه لرو، خصوصا خویندې، زه د یو ښځې په صفت، زه د یو مدني فعالې په صفت، ما سره دغه اندېښنې شته، لکه پخوا هم چې شاید راپورونه هم پرې جوړ شوي وي، پخوا هم په دې د خلکو خبرې غږونه اخیستل شوي وي، خو زه بیا هم اندېښنه لرم چې خدای نه خواسته هغه د 3 کالو ستونزې چې موږ ګللې دي، دغه 3 کالو مبارزه چې موږ کړې ده، دغه زمونږ مبارزه د کومو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ نه شي، زمونږ په ښځو باندې کوم سودا ونه شي، دې په خاطر چې تر سوله ول نه سولې ته تر ټولو ډېرې تګې خویندې دي، ځکه که موږ فکر وکړو چې یو څوک په جنګ کې شهید کېږي، هغه د چا خاوند وي، د چا هغه چا د چا زوی وي، د هغې وي لور پلار وي، نو ډېر تلفات همدغه خویندې ګوري، خو بیا خدای نه خواسته داسې ونه شي چې په دغه کې بیا هم زمونږ حقوق چې موږ ته اسلام راکړي تر پښو لاندې نه شي، موږ تل د خپلو حقوقو نه دفاع کړې ده. یو خبره زما دا اندېښنه چې هغه خبرې چې موږ سره لکه اشرف غني هم ما په خبرو کې واورېدل چې ده وایي چې باید دغه کسان چې بیرته دغه پلاوی چې کوم ټاکل شوی دی چې دوهې ته ځي، د دوهم برخې خبرې پیلوي، باید د مختلفو اشهارو له خلکو سره وګوري، د مدني فعالانو سره، خیر د سکایپ له طریقو خبرې کولی شي، خیر داسې خو پوښتنه کوي، د ټلیفون له طریقو خو پوښتنه کولی شي، چې موږ خبرې په څه اندازې چا سره وکړي، کوم برخه کې که تاسو کوم غوښتنه لرئ لمونږ او څه وړاندې کوم غلطه، ځکه دغه څو نفره چې تللی دي سانګزی صاحب، دغه 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 د ټول ولس استازیتوب کوي، د ټول ښځو استازیتوب کوي، نو دوی موږ سره هیڅ کومه مشوره نه ده کړې چې موږ هلته په چی باندې خبرې وکړي. بل راځم دغه مسایلو ته چې اوس معلومات مې اخیستي دي چې ځینې دغه کسان دي چې خپل شخصي ګټې په نظر کې نیول دي، د شخصي ګټو په خاطر ځینې خبرې نه غواړي چې هلته مطرح کړي، نو مو د همدغه خلکو نه دی افغاني صفات دی، یوې خبرې دی بچی په صفات هم دا هیله ده تر څو د نورو خلکو په سرنوشت باید د لوبې ونه شي، نو دوی هم هیله ده صادقانه باید په دغه برخه کې اوسېږي، هغه پلاوي چې موږ ورباندې باور کړی دی دوی ځي هلته، باید دوی صادقانه همدغه د خلکو د ولس غږ هلته ورسوي. او دوهم قدم کې مو هیله همدغه ده چې اوس وخت کې جنګ ډېر شدت موندلی دی، لکه تاسو خپله هم خبرې چې څومره خلک د وطن نه هیله ممدغه ده تر څو دایمي اوربن باندې زیات فوکس وشي، د موږ هیله ممدغه ده خیر چې شو لکه راځي موږ دایمي اوربن غواړو.
کاغلی خیبر، از موږ وختم په خلاصېدو ده، په اخر کې په لنډه توګه باندې خپل ورشته خبرې دی او پیغام په شکل کې موږ ته وایي، ام بخوي، البته وخت کم ده، مهرباني.
خپل خبره برته تکراروم، سیدا مذاکراتي چې موږ په خپل کار کې لبد مرغ چې هغه ډول کار چې زموږ هیله وه هغه کاریونه کړای شو، خو زه بیرته پړه په خپل ځان او په خپلو خلکو په خپل ولس د وطن اصلي مالکینو وارثین دي، زموږ ولس زموږ خلکو زموږ دغو فعالانو زموږ دغو روشن فکرانو هغه ډول چې باید کړي وای هغه ډول یې ونه کړل، سره متحد منسجم نه شول، خدای دې چې منسجم شي، یو د بل پښې وهل، یو په بل پښې خبرې وکړي او وطن ته راحت تر ورسېده. خو بیا هم ما هی وای هر وخت چې لو ګوره وو چې تازه دی، راځي چې اوس سره متحد شو، راځي اوس سره منسجم شو په دغه حالت کې، او د وطن لپاره یو قوي نتورک جوړ کړو، د وطن په ټولو مسایلو کې د وارث د مالک په حیث ډیر واضح را مخته شو، نه ډار شو، کوو ډار شو. هغه اردو کې یو ډیر واضح متل دی چې څوک وو ډار شي هغه مړ شو، جو ډر گیا سم جو مر گیا، نو نو کوو ډار شلو بس هماغه مقتل دی، هماغه موجل کېدل دي، مرمړ شلو او نور هغه خپل تعهد ته چې کوم اورد راوتل یو هغه ته متحد پاتنه.
ډیره مننه کوم ښاغلی اقبال خیبر. زلما خروټ، ستاسو ورسته خبرې به هم واورو، پروګرام په ختمېدو دي، خو ستاسو ورسته پیغام مهمه دی که را سره شریک کړئ.
بله استاد صاحب، از خیبر ورور خبره ته یو هله پوری درسته چې و بایتونه لار شو، ولی دلته زموږ د ژوند مسله هم مهمه ده. که موږ نه وستو نو د وطن ته به څوک خدمت وکړي؟ اول باید خپل ځان وژغورو چې که چیرته سوله راغله چې موږ بیرته هیواد ته لاړ شو، هغه کوم مسلک او کار مو چې د هغې ته ادامه ورکړو. نو په ټوله کې دا خبره یادونه کوم چې لکه څنګه چې افغان خوره مو وویل چې هغه کسان چې نه دي تللي چې زموږ نمایندګي وکړي، یا هم هغه کسان نه دي چې موږ سره مشوره کړې ده. زما هم دغه زړه کې دا ګیله ورشو چې افغان خور ورته اشاره وکړه. زما په زړه کې هم داسې یو ګیله شته دی چې هغه ځوانان چې زموږ په استازیتوب تللي دي، اصلا موږ سره یې نه دي لیدلي، موږ سره یې خبرې هم نه دي کړي، او نه ورسره موږ کوم اړیکه لرو. نو دوی د دولت لخوا نه ټاکل شوي دي، په هغوی په خوښه باندې دي عمل سبه خبرې اترې کوي. خو بیا هم زه خپل امید له لاسه نه ورکوم، او هیله مند یم چې دا خبرې اترې نتیجه ورکړي او یو دایمي اوربند ته ورسیږو. له خیر،
ډیره مننه کوم زلمه خروټي. زینب افغان، ستاسو وروستۍ خبرې هم تر یوې دقیقې لنډ کې کولای شي راته ووایي مهرباني.
زما پیغام زما غل چې څوک راغی ټولو ته مې همدغه خواسم دی، او ټولو ته زه دغه وایم یم چې موږ همدې وطن بچیان یو، هېچېرته به هم نه ځو، خپل وطن ته به خدمت کوو تر څو چې زموږ په وجود کې یوه کتره ساس کوي، هېچې ته هم د خپلې خاورې اجازه نه ورکوو چې زموږ په خاوره باندې تجاوز وکړي. ان شاء الله په میړانه به دفاع کوو. او زما هیله له دولت هم بیا هم په وروستۍ کې همدغه ده تر څو د دغه خلکو ساتنه وکړي، ځکه چې ما خپله مخکې یاده کړه چې زه سالان نه لرم، زه نور څه نه لرم، نو زه به څنګه وکړی شم چې زه دفاع وکړم، زه به څنګه وکړی شم چې ځان ساتنه وکړم. نو دې سره په څنګ کې زما د خپلو خواهونه همدا هیله ده تر څو زموږ د ساتنې دپاره لاس په کار شي، او موږ باید نور ونه وژني، او له دولت هم همدا غوښتنه ده تر څو زموږ د محافظت لپاره یو څه وکړي.
ډېره مننه کوم. محترم اقبال خیبر، د افغانستان د سولې ولسي حرکت مشر، اغلی زلما خروټي، ځوانه مدني فعاله او د تلویزیون ویاند، او زینب افغان، مدني فعاله، ډیره مننه کوم له تاسو درې واړو نه چې په دغه پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ. اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم، ودان چې پروګرام مو تر پایه واورید.
سفارا مغرونو گرزم نقرار